پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان له څو ورځنیو سختو جګړو وروسته د پنچیر د ولایت مقام ته ننوتل.
نن سهار د اسلامي امارت مجاهدینو د پنچیر ولایت مقام ته داخل شول او هغه هم په خپل کنټرول کې واخیست.
خو د ځایي مقاومت مسؤلین وایي دوی لا هم په سنگرونو کې دي او پنچیر سقوط نه دی کړی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له افغان پناه غوښتونکو سره د اروپایي ټولنې پر چلند نیوکه کړې او د پاکستان ځینو ګوندونو کابل ته د آی اس آی د مشر پر راتګ اندېښنه ښوده. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم. مخ کې تر دې چې د او نور راپورونو تر وګرځو، احمد تکل سټډیو تر غلې چې تاسو ته د سات خبرونه وړاندې کړی.
طالبان وایي چې پنچیر ولایت پورنی ولایت دی. د ملګرو ملتونو یو مقام افغانانو ته د بشری مرستو د رسولو په اړه له طالب مشرانو سره خبرې کړي او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د درې ورځني سفر په مخ افغانستان ته رسیدلی. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې پنچیر ولایت په بشپړ ډول تر خپل کنټرول لاندې راوست. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمی آزادۍ رادیو ته ویل چې نن سهار وختي په مرکز بازارک کې د والی دفتر د طالبانو لاس ته ولوېد.
یوازې د ولایت مقام ته مجاهدین تر سهاره پورې معطل ول سي لا نه و داخل سوي. نن سهار د اسلامي امارت مجاهدینو د پنچیر ولایت مقام ته داخل سول او هغه هم په خپل کنټرول کې واخیست.
خود مقاومت د جبهې سرچینې د طالبانو دا اداره دوي او وایي چې طالبانو پنچیر په بشپړ ډول نه دی نیولی. دوی وایي چې د دوی وسلوال له هم مقاومت کوي. په همدې حال کې رویټرز خبری آژانس د طالبانو د مخالف مقاومت جبهې د مشر احمد مسعود لقب له خبر ورکړی چې نوموړی وایي دی په یو خوندي ځای کې دی. د پنچیر ولایت د جګړو په اړه د خپلواکو سرچینو نظر تر اوسه نه دی معلوم، ځکه چې د ولایت مختلفو سیمو ته لاسرسی د اوس لپاره د جګړو له کبله امکان نه لري. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي چې د افغانستان له میلیونونه بېوزلو وګړو سره د مرستې او د هغو د خوندیتوب په اړه د بحث لپاره یې له د طالبانو له مشرانو سره کتلي دي. مارتین ګریفتس دا خبره پر ټویټر په یو بیان کې کړې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر لیکلی دی چې د ملګرو ملتونو د چارواکي او ورسره پلاوي د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغني برادر سره په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې کتلي دي. د ښاغلي نعیم په وینا د ملګرو ملتونو پلاوي د افغانستان له خلکو سره د همکارۍ او مرستو د دوام ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د مرستندویو هیوادونو په راتلونکي غونډه کې به افغانستان ته د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅه وکړي. د راپورونو له مخې د بسپنې راټولولو لپاره د ملګرو ملتونو دا غونډه به د سپتمبر په 14مه د سویس په ژنیو کې جوړه شي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د یو درې ورځني سفر په مخ افغانستان ته رسیدلی. پیتر موریر به د دې سفر په ترڅ کې د روغتیایي ادارو له جګړو او ناروغیو د زیانمنو شویو د لاسنیوي له مرکزونو څخه لیدنه وکړي او یا به هم له خپلو همکارانو سره وګوري. پیتر افغانستان ته له رسیدو مخکې ویلي وو:
I will visit ICRC operations.
زبر د سر صلیب فعالیتونه وڅارم او هم بل افغانانو سره خبري وکړم چې د هغوی لنمحاله متوسطې او اوږدمحاله غوښتنې څه دي. له چارواکو سره به هم وژغېږم څو د یقیني سي چې دوه ارخیز بے پرې او خپلواک بشري عمل به زموږ د کار اساس جوړوي او کار به مو پراخیږي.
د ستر صلیب نړیوالې کمیټې ویلي افغانان له څلوېښت کلنو جګړو سخت کړېدلي او اوس بیا رغونه یې کلونه کار غواړي. د جرمنی صدر اعظم انگلا مرکل وایي هیواد یې باید له طالبانو سره د هغو افغانانو د ایستلو په تړاو خبرې وکړي چې له دوی سره یې کار کړی. میرمن مرکل دا څرګندونې پرون یکشنبه په یوه خبري غونډه کې وکړې.
باید له طالبانو سره خبرې وکړو ځکه دوی هغه کسان دي چې باید ورسره وغږیږو. غواړو هغه کسان چې د جرمني د پراختیایي چارو له مؤسسو سره یې کار کړی او اوس د خطر احساس کوي له افغانستان نه وباسو.
د جرمني صدر اعظم زیاته کړه چې هیواد غواړي له هغو نړیوالو خیریه ټولنو سره هم مرسته وکړي چې په افغانستان کې دننه د بشري مرستو د همغږۍ چارې پرمخ بیایي. له دې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم ویلي و چې له افغانانو سره د مرستو په خاطر به د طالبانو له جوړېدونکي حکومت سره اړیکه وساتي. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن په دوحه کې د قطر له چارواکو سره وګوري او مننه ترې وکړي چې له افغانستانه د خلکو په ایستلو کې مرسته ورسره کړي. قطر په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په وروستي پړاو کې د امریکایي وګړو او افغانانو په ایستلو کې چې بهیر د کابل له هوایي ډګر په الوتنو کې ترسره شو مهم رول ولوباو. ډیری د کسان په قطر کې د امریکا په پوځي اډه کې په موقتي ډول ځای پر ځای شوي دي. امریکا په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک فعالیتونه هم د قطر له پلازمینې دوحې څخه پیل کړی او په کابل کې د خپل سفارت افغان کارکونکو چې اوس مهال امریکا ته د تلو لپاره تم دي هلته بیولې. او د امریکا د حکومت د ساري ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د چارو مسؤل انتونی فاوچی وایي چې د متحده ایالاتونو تنظیمونکي به ډیر ژر اجازه ورکړي چې د کووید 19 ناروغۍ ضد فایزر بایونټیک واکسین دریم یا تقویتی دوز ته هم اجازه ورکړي. هغه ویلي چې ښایي د دې واکسین د دریم دوز بهیر د رواني میاشتې په وروستیو کې پیل شي. د فاوچی په وینا د مدرنا واکسین د تقویتی دوز ته د اجازه ورکولو چارې به یو څه وخت ونیسي. خغلی فاوچی ټینګار کړی چې د دواړو واکسینونو تقویتی دوزونه به خوندي وي خو د خوړو او درملو د تنظیم ادارې او نورو چارواکو بیا هم په دې اړه څیړنې پیل کړي دي چې دا مسله یقیني کړي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل کې غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې مونډلې شي. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل طالبان وایي پنشیر په بشپړ ډول نیولې خو د مقاومت جبهې د ادعا نه مني. د طالب چارواکو له قوله وسلوالي نن سهار د پنشیر ولایت مقام ته دننه شوي او د دې ولایت ټول سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستي. خو هلته د مقاومت جبهه وایي د دوی جنگیالي لا هم په خپلو سنگرونو کې دي خو د سختې جګړې راپورونه تاییدوي. په پنشیر له تیرو څو ورځو راهیسې برېښنا پرې ده، د ټلیفوني شبکو فعالیت بندوي او لومړنیو توکو ته د خلکو لاسرسی هم سخت شوی دی. تازه په کابل کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پنشیر او د غرض افغانستان پر وضعیت په اړه خبریالانو سره خبرې کړي دي. په کابل کې زموږ همکار د خبري کنفرانس او وروستي پرمختګونه تعقیب کړي. د مهال استډیو ته وصل دی. ستړي مشي غرمه مو په خیر. کې چیرته دی ذبیح الله مجاهد له خبري کنفرانس پیل کړو، ممکن نوي خبرې او نوي مسایل پکې وي. څه ویل ښاغلي مجاهد خصوصا د پنشیر په اړه باندې؟
زګولا مجاهد خبری کانفرنس د پنشیر له جګړې تربیره د بهرنیو سره پر اړیکو له افغانستان سره د مرستو د کابل له هوایي ټکر او همدا ډول د راتلونکي نظام د اعلان په اړه باندې وو. هغه د پاکستان د آی ایس آی د درېش سفر ته هم اشاره درلوده خو هغه ته به وروسته اشاره درلوده. لومړی مهم بحث د پنشیر د جګړې په اړه باندې وو. دی وویل چې پنشیر په بشپړه توګه تر خپل ولکې لاندې راوستی. کتام د دغه قول چې پرون ماځګر د پنشیر ولایت د دې سیمې نه ولوي مګر د ولایت مقام دن نه چلوان د لاپ کې توګنو د ایتاب او نن سهار حالت وسوال دن نه شو او پر پنشیر بش پر دوی والکار اغلا. لکه غلی مجاهد د پنشیر د جګړې په اړه هم خپل سوال ویل اراده نه درلود چې کینې جګړه وکړي. ولته دنه کړیو غوښتنې درلودي او د دې په خاطر باندې چې دا غوښتنې ډېرې زیاتې د واک یو جزیری په توګه باندې مطرح کړي ځکه ونه منل شوی او د دوی حق دا او د دې په خاطر چې د مرکز قومندي یا د مرکزي حکومت په وړاندې کوم ګواښ موجود نه وي هلته یې عملیات وکړل او بالاخره دغه عملیات بریالي شول. د ملکي تلفاتو په اړه باندې د ډاډ ورکړه چې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی خو جګړه کې د دواړو لوري یو طرفه مجبور نشته ما دقیق ارقام ورنه کول شي دوی له خوا څومره کسان وژل شوي دي او د هغوی له خوا څومره کسان وژل شوي دي. خو د اختار هم ورکړه چې نور څوک د افغانستان په هره سیمه کې له پنشیر پرته د مقاومت په نامه باندې یا ترخواي په بل نومونو باندې وسله پورته کړي او دلته د نظام پر ضد باندې جګړه راواخلي چې هدف یې خپل مرکزي حکومت وو دوی به ورسره د دښمن په څیر باندې چلند.
بله، او نور کوم مسایل ته چې ښاغلی مجاهد اشاره وکړه کولای سي اوریدونکو ته پاره معلومات ورکړي؟ مجاهد د ایسایډ د مشر دراتک پاره او د غرض لنړیوالو سره د اړیکو پاره څه وایي؟
دا درست د مجاهد یو برخه د پنشیر پاره باندې چې زما ته اشاره ونه کړه اغال ته د ملکی خلکو د ځوان پاره باندې و چې مطرح شو چې لپیرو پینزو یا شپږ ورځې راځي الته خلک په ډېر سخت حالت قرار لري. دا و منله چې ټلیفون شبکې پریدي، برېښنا پریده، د خلکو لومړنۍ توګه تلاش ورته محدود شوی دی. خو وایي نن وویل چې تر له همدانه نه چون لارې بیرته خلاصې دي او لننه به هلته روغتیایي مرستې او د سربیره نور خوراکي او نور ټول مواد هلته ور ورسوي. دغه بل بحث د بهرنیو سره بهرنیو هیوادونو سره په اړیکو کې و چې دوی غواړي له بهرنیو هیوادونو سره ښه اړیکې ولري سول افغانستان سره مرستې وشي. روسیه او کې د قطر هیواد د امارات او د عمان بحرین او شلو هیوادونو سره ته هم اشاره وکړه او تر پای د ملګرو ملتونو د مرستيال سفر ته اشاره وکړه چې مولا برادر سره یې کتلې دي او دا دی ورکړل چې افغانستان سره په لاجلو باندې کوم راستو ته دوام ورکړي. یو مهم بحث د حکومت د اعلان لپاره باندې و چې په لاندې راتلونکو ورځو کې به دغه حکومت اعلان شي. خو ټوټو کو ته یې نور اشاره وکړه چې دغه حکومت په سرپرستی کې شاید اصلاحاتو ته زمينه برابر شي، اما د تاکونو برخې دلته یو ته اشاره دا درلوده چې ټاکنې د اوس لپاره نشته او راتلونکي سرپرست حکومت به بیا دا ټاکنې کیږي او کنه کیږي. خدای مونږ ویل چې د دغه حکومت د اعلان کرنې ته د دې اونۍ په جریان کې کومه ورځ ده. د مقابل د هوایي ډګر په اړه باندې اشاره درلوده او ویل چې میلیونونه ډالر ځان او که اما د ملکی پروازونو لپاره دا چمتو شوی دی او بنړیوالو پروازونو یا وطنونو لپاره به هم ډیر چمتو شوی دی. برخه کې د قطر، ترکیه او یو شمېر نور هیوادونو مرسته تایید اشاره درلوده. کابل ته د جنرال فیض حمید چې د پاکستان تر ټولو استخباراتي لوړ پوړی چارواکی دی د هغه سفر په اړه باندې ډیر زیاتې پوښتنې وي. خو دوی ځواب دومره وویل چې د هغوی اندېښنه وه غوښتل یې چې دلته راشي ټول زندانونو د آزاد شوي او بندیانو په اړه باندې چې ډیورنډ کرښې نه هغه اړه اوړي دا اندېښنه یې شریک کړه او غوښتل یې وویل موږ ته چې یو هوایي ډګر دوی ته یو ډول باندې د مرستو دپاره ور وسپاري چې دوی پکې مرسته وکړي. ما مجاهد وویل چې حکومت نه دی اعلان شوی، موږ له دوی نه وغوښتل چې کله حکومت اعلان شي او دغه مسایل بیا هغوی ته ور وسپارل شي.
بله، ډیر مننه کور مو ودان. په کابل کې زموږ خبريال وو چې د پنچیر د نیولو پاړه د طالبانو د ادعا او د غرس د اړوند نور مسلو پاړه د طالبانو د ویان زبیولا مجاهد تازه خبری کانفرنس جزئیات راکول. بل راپور دادی چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان له افغان پناه غوښتونکو سره د اروپای ټولنې پر چلند نیوکه کړې ده. د سازمان په یو راپور کې ویل چې اروپای ټولنې پناه غوښتونکو سره د همدردی پر ځای هغوی ته ویلي چې د هیوادونو کې د پناه اخیستو فکر له سره وباسي. بل لور ته د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هیله څرګنده کړې چې ګڼ هیوادونه به افغان کډوال ومني. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د هغو افغانانو په وړاندې د اروپای ټولنې چلند ورته د منلو نه دی چې د طالبانو له ولکې تښتیدلی او اروپا کې د ښه ژوند په لټه کې دي. د دغه سازمان په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی، اروپای ټولنې کډوالو سره د همدردی پر ځای هغوی ته ویلي چې دغو هیوادونو کې د پناه اخیستو سوچ هم نه کوي. هیومن رائټس واچ خپل راپور کې د اروپای ټولنې هغې غونډې ته هم اشاره کړې چې د اګست په 1 ترسره شوه. راپور کې راغلی دی غونډه کې د اتریش، ډنمارک او چک جمهوریت استازو ویلي چې د افغان کډوالو له اوسنۍ کوربه هیوادونو سره باید مرسته وشي چې هغوی ومني. د دوی اشاره ترکیه، ایران او پاکستان ته ده چې دا مهال میلیونونه افغان کډوال پکې دی را دي. جرمني ویلي چې افغانانو ته پناه ورکول شي د نړۍ په کچه نور کسان هم نه قانونه کډوالۍ ته هڅول کیږي. روسل دې چې طالبان کابل ته نه وتل، لزګونه زره کسان پر هوایی ډګر ورمات شول چې ځانونه بهر وباسي. امریکا ویلي د تخلی عملیاتو پر مهال چې شاوخوا دوه اونۍ دوام وکړ، څه باندې 1,30,000 کسان له افغانستانه وایستل شول. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي لا هم لزګونه زره هغه افغانان پاتې دي چې غواړي له افغانستانه ووزي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان پر راپور کې راغلی 22 افغان پناه غوښتون کې لا هم د پولانډ او بلاروس په پوله کې گیر پاتې دي، په داسې حال کې چې کروشیا افغان پناه غوښتون کې بیرته بوسنیا ته لیږي. د اعتراض کې یونان هم د پناه غوښتون کو د مخنیوي لپاره له ترکیه سره پر پوله دیوال بشپړ کړ. بلورته د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون خپله وینا کې هیله وښوده چې ګڼ هیوادونه به د افغان پناه غوښتونکو هرکلای وکړي. د ټینګار کړی چې هیوادونه باید د هغو افغانانو ساتنه وکړي چې د یو نوي ژوند په لټه کې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ خاګله ازادي رادیو نه اوري وړاندې درته خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. په دویمه نیمایي کې درته 25 دقیقې او نیز بحث لرو. په ژوندۍ بڼه دا بحث درته وړاندې کیږي. هله د چر سره ووري موضوع هم اورستي پرمختګونه د پنشیر د ولایت نیول او د غراس د طالبانو لخوا د نوي حکومت د جوړېدو لارې چارې دي. هله د چې دا بحث را سره تر پای ووري. خو اوس د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
په افغانستان کې د اوبلن غاز او سوداګر او وریدونکو د هیواد په لوی لارو کې د دوی د ټانکرونو د نخوندیتوب او د غیر قانوني پیسو د اخیستلو لامل اندېښمن دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونی له چارواکو سره په ناسته کې نن یو شمیر سوداګر او اوبلن غاز وریدونکو شکایت وکړ چې لا هم په لوی لارو کې ترې غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي او ټانکرونه یې خوندې نه دي. سوداګر د نظام بدلون په وریداتو کې ستونزې د هسارو په بیو کې لوړوالی د اوبلن غازو د بیو د لوړوالي لیلتونو یاد کړل. خو دوی ډاډ ورکړ چې د شازده سره اخلاصې دو او د اوبلن غازو واردولو سره به نرخونه عادي حالت ته وګرځي. د سوداګرۍ خونی مرسیال یونس مومن بیا په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې د اوبلن غازو سوداګر او ټانګلرونکي باید یو اتحادیه رامنځته کړي تر څو دغه اتحادیه په مرکز او ولایتونو کې د اوبلن غازو ورځنې بیې تنظیم او په سیمه ییزه کچه د بیو راپور هم وړاندې کړي. خغلی مومن له سوداګر وغوښتل چې د خلکو ستونزو ته به پام باید د اضافه پیسو له اخیستلو ډډه وشي، کنه نو له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. سوداګرۍ خونه ژمنه کوي چې د سوداګرۍ او صنعت وزیر سید اکبر اغا او نورو اړوندو مسؤلینو سره د ګډې همکارۍ په پایله کې به د یادو ستونزو د حل لپاره کوچلي ګامونه واخلي. په کابل کې د اسهارو د لوی مارکیټ سره شازده په پرانیستل کېدو سره صرافان د بانکونو لخوا د پیسو له محدودیت سره مخ شوي دي. د دغه مارکیټ مرستیال حاجی دادګل نن ازادي راډیو ته ویل بانکونه صرافانو ته په اونۍ کې د 15% پیسو د ورکړې ژمنه کړې چې دا د صرافانو ستونزې نه هواروي. نوموړي ویل که څه هم سره شازده بیرته په نورمال ډول خپل کارونه پیل کړي، خو د بانکونو په اجراتو کې خنډونه او ټکنۍ حالت اکثره صرافان له ستونزو سره مخ کړي. تر دې وړاندې عامو خلکو هم د افغانستان بانک له هغې پرېکړې انتقاد کړی چې ویلي انفرادي اکاونټ لرونکو ته په اونۍ کې $200 ورکوي. په کابل کې د سره شاهزاده له څو اونیو ځنډ وروسته د شنبې په ورځ خپل فعالیت پیل کړ. سره شاهزاده او ورسره نور ټول بانکي خدمتونه له تیرو دریو اونیو راهیسې هغه مهال چې طالبانو کابل ونیو په ټپه درېدلي و، چې له عملی خلکو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کړې وې. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 6 پوله، یو یورو 10 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 514 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2200 نوي څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خبرونه لري. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. د اوروزګان د مرکز ترینکوټ اوسیدونکو خوښ دي چې ښاروالۍ لارو ټولې امنیتي موانع لري کړي دي، او یو شمېر اوسیدونکو یې ازادي راډیو ته ویل چې دغه موانع ډېر ستونزې په خوارا ولاړ کړي ویل. کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په بیلابیلو نورو لوی ښارونو کې هم د سړک د سر هغه موانع لري شوي چې په خوا د امنیتي ننګونو له عمله پر سړکونو ولاړې وي. په پلازمینه کابل او ګڼو نورو ښارونو کې هم دا کار شوی چې خلکو یې هرکلی کړی. دا چې په اوروزګان کې خلک په دې اړه څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د ترینکوټ شاروالی موټر او کارکون کې دی چې د طالبانو په غوښتنه د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې د ولایت مقام مخیته هغه موانی لری کوي چې د تیر دولت د چارواکو لوري د ولایت مقام مخیته د امنیت د تامین په مخې شول سوی او دغه موانی په شودلو سره دوه پرېی سړکونه هم تړل سوی و. د ارزګان ولایت د ترینکوټ شاروالی مسولین وای هوډې کړې دي چې د تیرو شلو کلونو په موده کې بند سوي فرعي سړکونه او لارې چې تیر حکومت د ځان د امنیت د تامین لپاره بندې کړې وې د خلکو پر مخ خلاصې کړي. د ترینکوټ شاروالی مرستیال عبدالجلیل سمیم وای په پیل سوي کمپاین کې به لومړی د ولایت مقام مخې ته غځېدلې سړک چې د دولت له لوري مخکې تړل سوی و خلاص به یې کړي.
می موانی چې پرته وی دلته د ولایت په مخ کې او یا د امنیتي ملي په مخ کې چې کوم موانی پرته دي دا موانی موږ وسلی ریکو دا موانی د دې لپاره لریکو چې یو خو خلکو ته سهولت سي لارې خلاص سي او بل د دې لپاره چې هغه دکانداران چې دلته دکانونه لري یا هغه د دکانونو مالکان چې دلته دکانونه تخریب دي هغه بم پراغو موم ژغدا دي چې خپل دکانونه د جیر ترجره جوړ او آباد کې تر څو زموږ شاش کولا پیدا کی.
په ورته وخت کې د ورزګان ولایت خلک هم د غډول پرې کړو لیکوی او زیاتورته خوشبیندی د دغه ولایت دوه وسیدونکو یې سانولان یک زاده او حکمت الله شنا ازادي راډیته داسې ویل
خوشاله زکه چې په خو د واغ کور په دغه متکای کې بوونه د خپل کور ته نسو کله لای خپل کور دغه سن تور ولاړو یا په کړي چا تور کوله سن اوځي نیولې نو سم متکې د لارې سره لاس ولې نو کورونه لاس ولې ورسره مرسته کوله چې کور ته ورسره مرسته کوله چې خپل کور څخه مثال د نږدې ویني مثال یو تور سره د خپل کور لارې لاس ولې متکې ټوله سره لاس مخکې د لارې ټوله بندي وي ډېر خلک سره په مشکل کې و.
طالبان سم هم دغه غشتنه ده او هم دغه سنمي د شاروالی د کوم مسلین سمیم هم دغه غوښتنه ده چې باید دغه موانی ایسته کې او د خلکو پر مخ باندې لار خلاصه کې.
لادی ټولو سره سره د غراز د ورزګان ولایت خلک له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې له هر څه د مخه دي دولتي ادارې ورته پاله کړي تر څو د دوی شته ستونزې حل ته واري سي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوریدونکو تاسو به خبر یې چې وړمه ورځ د سپتمبر په 14 نیټه د پاکستان د پوځي استخباراتو مشر جنرال فیض حمید په یو ورځني سفر کابل ته راغلی وو. د ښاغلي حمید دې سفر په افغانستان کې دننه ګڼ غبرګونونه وپارول او ډیرو ویل چې دا د دې ښکارندوی کې چې پاکستان او په ټوله کې د پاکستان استخبارات د طالبانو ملاتړی دی. په پاکستان کې دننه هم سیاسي ګوندونو ورته شک او ګمان خودلې دی دا چې په پاکستان کې دغه ګوندونو عکس العملونه څه دي او دوی کابل ته د ښاغلي حمید سفر په اړه څه ویلي په دې اړه پام وکړئ د مشال د همکار د راپورټ.
کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مشر لیفټیننت جنرال فیض حمید د نایلان شیف سفر په اړه که یو خوا په ټولنیزو رسنیو تود خبرګون رامنځته شوی نو بلخوا یو شمیر نړیوالو رسنیو د هغه دا سفر په کابل کې د طالبانو د راتلونکي حکومت جوړښت سره تړلی. خو د سپتمبر په 14 کابل ته د رسیدو سره سم په سرینا هوټل کې د برتانوي ټلویزیون چینل 4 خبریالې لینسی هیلسم سره په یو ناڅاپي ملاقات کې جنرال فیض حمید وویل چې کابل ته د خپل هیواد سفیر منصور احمد خان سره خبرو اترو لراغله. خو د خبریالی لینډسي لخوا د طالب مشرانو سره د ملاقات د پوښتنې ځواب هغه سره په څنګ کې ولاړ د پاکستان سفیر دا ورکړو چې پاکستان په افغانستان کې صلح او ثبات لپاره هڅې کوي. کابل ته د ISI د مشر جنرال فیض حمید د سفر په اړه پاکستان په رسمي توګه څه نه دی ویلي. خو د سپتمبر په 15 تورخم ته د سفر پر مهال د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد خبریالانو سره د خبرو خبرو پر مهال د یو پښتنې په جواب کې وویل
جنرال فیض اگر کابل گیا
جنرال فیض ک کابل تتللی دی نو هغه یو هوښیار سړی دی او هند تواله تکلیف دی چې سهار مخام پر تفسیری کوي والي لدی نه مخ کې امریکایان قطری او برتانویان نه دی تللی کده پاکستان د اعظم ترین استخباراتي ادارې مشر کابل تتللی نو دا خو ښه خبره ده
شیخ رشید واده هنه کړه چې د جنرال فیض حمید د سفر ایجنډا صدا خو هندي ورسپانې هندستان ټایمز په خپل یو راپور کې لیکلي چې کابل ته د جنرال فیض حمید د سفر سبب د حکومت جوړولو په سر د طالبانو او حقانی شبکې ترمنځ عام مبینه اختلافات ختمول دي دا چې د پاکستان مهم سیاسي ګوندونه کابل ته د یو حکومتي چارواکي پر ځای د یو پوځي استخباراتي ادارې مشر سفر ته څنګه ګوري د سپتمبر په 15مه د حزب اختلاف ګوند پاکستان مستبیق نواز یو مشر مشاهد حسین مشال ریډیو ته وویل
پاکستان که هر ډول استازي کابل ته واستوي که هغه په پوځي وردی کې وي که شیروانی کې وي که پرتوک کمیس کې وي او یا پتلون کې وي که د هغه تک سره په افغانستان کې امن او ثبات راځي او د افغان ولس سره سره د حقو بهرنو هیوادونو د تعلق لرونکو کسانو مرسته کېدای شي چې دا مهال په افغانستان کې بند پاتې دي نو دا یو بشر دوستي ده او داسې سفرونو کې هیڅ قباحت نشته
خود ملت پالا عوامي نشل ګوند یو مشر ایمل ولی خان د سپتمبر په 15مه لمشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال کابل ته د آی ایس آی د مشر سفر ډیر پښتني راپورته کړی دی
ټول دنیا نظر لري افغانستان ته او بیا د پاکستان زمنګ د آی ایس آی مشر تک دا یو ډیر لوی سوال دی پر بختي د زمنګ د وطن دلته سیاسي نمائندگان چې کم دي نو هغه سلیکټډ دی او
د سپتمبر په 15مه د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې د ګوندی هیواد په توګه د افغانستان د موجوده حالاتو له امله پاکستان د یو شمیر امنیتي ګواښونو سره مخ دی او جنرال فیض حمید هم د دغو اندېښنو له امله کابل ته تللی دی
افغانستان چې دا هغه مونږ په ګوان کې دا کله د حالات خرابېدل ولي کا پوره مانی کا څه شی وي او ډایرکټ افیکټ پاکستان باندې راځي هغه دا څه تل چې هغه چې افغانستان یا د یو د داخلي امور چې دخل اندازي وکي هغه دا تل چې کوم سکیورټي سچويشن دی هغه وګوري خپل چیک کی سب پوزیشن دی او سره میټینګ وسی وګوري په کور کې وزیر خارجه خبرې ورسې تل وي وزیر خارجه چرته دی اوس وزیر خارجه کله وي اوس دا ویزه تلاړو ترکمنستان ته غریب انتله او لو یاتلو
د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د بیانونو لمخه په 1300 کې د افغانستان په حالاتو د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د یو شمیر سیمه ایزو نړیوالو او ګوندی هوادونو سره خبري کړي پاکستان د سپتمبر په 15مه هم د افغانستان په حالاتو د یو آنلاین غونډه قربا وو چې پکې د افغانستان لپاره د ګوندی هوادونو ځانګړیو استادو ګډون وکړو خو د افغان چارو شنونکي شمیم شاهد مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حالاتو کې کابل ته د جنرال فیض حمید دا سفر به هغه الزاماتو ته تقویت ورکړي چې ګوند پاکستان د افغان طالبانو ملاتړ دی
په سوشل میډیا باندې ګورم چې د افغانانو یو غټ میر جنرال فیض حمید د ایسای په دی مشر په دوره باندې ډیر زیات خپګان ښکارا کوي او د افغانستان په کورونو معاملو کې د مداخلت ګرځي دي نو زما اندازه ده چې پاکستان نه وړاندې نه په افغانستان په دې مسله کې ډیر بجات بدنام شو زه دا وایم چې د دې دورې نه د پاکستان غو بدنامي چې کومانو په ریک نور اضافه وشو نړیوالي رسنۍ په پاکستان باندې ټکونه کوي چې پاکستان چې کوم مداخله کول نه غي نن تصدیق وشو
د اگست پر 15مه د طالبانو لخوا د کابل نیولو نه پس تر دا مهال افغانستان کې هیڅ حکومت نشته طالبان په بیا بیا وایي چې ډیر ژر به حکومت اعلان کړي
نیمواله جنگ زړه چې دا سمې بدې سیږي
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسمره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
غاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک د غصب په لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
لدې سره ورور ورسېدو د خبرونې نیمای برخې ته وړاندې درته اونیز بحث 25 دقیقې لرو، خو اوس په کابل کې 12:30 بجې شوې. لاند خبرونه له احمد تکل ناورو.
طالبان وایي چې نن سهار وختي د دې ډلې وسلوال په مرکز بازار کې د پنشیر د والی دفتر تننه وتل او په دې توګه پر دې ولایت د طالبانو بشپړه والکټینګ شو. د مقاومت د جبهه سرچینو دا ادارت کړی ده او وایي چې د دوی وسلوال له هم مقاومت کوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد شیبه مخکې په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو نوی حکومت به ډیر ژر اعلان شي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر په یو درې ورځني سفر کابل ته رسیدلی او ټاکل شوی چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په اړه له مسؤولو چارواکو او ادارو سره خبرې وکړي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي چې د افغانستان له میلیونونو بېوزلو وګړو سره د مرستې او د هغو د خوندیتوب په اړه د بحث لپاره په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وایي هیواد باید له طالبانو سره د هغو افغانانو د ایستلو په تړاو خبرې وکړي چې له دوی سره یې کار کړی. میرمن میرکل دا څرګندونې پرون یک شنبه په یو خبري غونډه کې وکړې.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
جګړه
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو اونیز بحث ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. کابل ته تا د طالبانو دراتګ درې اونۍ پوره شوې، خو لا هم د واک تشه محسوسه ده. طالبان یوازې همدا خبره کوي چې د حکومت د جوړېدو بحثونه پای ته رسیدلي او ژر به اعلان شي، خو پر دې اعلان د څو ورځې تیریږي، خو لا هم د حکومت تشه نه ده ډکه شوې. طالبانو د پنچیر په نیولو سره ادعا وکړه چې جګړه په بشپړه توګه پای ته ورسېده. پښتنې دا دي چې د حکومت د جوړېدو چارې ولې پرله پسې ځنډېږي؟ آیا د پنچیر په نیولو رښتیا هم جګړه پای ته رسیږي؟ 25 دقیقې بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. دوه میلمانه مو د بحث ته رابللی دي، د سیاسي چارو کتونکي داود مایار او د پوهنتون استاد او د چارو کتونکي ودیر صافی. تخنیکی همکار مو میر احمد صفای دی. راتوای چې خاغلی مایار سټوډیو ته وصل دی. مایار صاحب ستړي مشي، غرمه مو په خیر. راځي بحث بل دی پهل کوچې. تاسو څه ګورئ دغه د حکومت د جوړېدو چاره ولې زندیدلې دي؟ درې مو اونې وشو چې طالبان پر کابل واکمن شوي، خلا هم حکومت نه دی رامنځته شوی او د واک او قدرت خلا هم داسې په خپل ځای پاتې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. لدین ستاسو سلامونه قبرمن ملمت او ریدون که تا تخنیک هم کاران تا طول تا ندین ستنه که شک نشده چه چکل پی نظام که تغییرات رازی یا خلا رازی، نو ده خلا باعث دی که گی چه ده اجتماع یا ده نظام مختلف عباد طویل مدت شکل متظرر کی. ده قدی منا چکل دیوه ورس خلا رازی ده بیرته من پیوه ورس که نشو ده کولا، یعنی دیوه ورس ده پار میاشتی پا کار دی چه من بیرته ده وزیر نرمال خلا تراشو. تما دا کېدل چې په اوله اونۍ کې په 2-3 ورځو کې دا نظام اعلان شي او دی باندې باید عجله شي، خو یو سلسله چالشونه یا موانع د مخ کې کېدای شي چې موږ هغه فردي ډول کېدای شي یاد کو، او هغه چې کوم اصلي عوامل دي چې هغه کوم دي هغه منبع ته وزیدي، خو موږ د تحلیل په شکل ویلای شو چې تورنه عمده در مانع چې د نظام د د اعلان د زن باعث ولا هغه څو مشخص مسائل کېدای شي. یو خو دغه د خارجي نیرو حضور چې کچیر د نیرو په افغانستان کې پاتې وای او په دې پښتون کې د نظام اعلان شوی وای، دلته د حاکمیت د سوال لاندې راتلو داسې شکل نیو چې ګویا دغه نظام د دوی د شکل لاندې اعلان شو. نو دا یو منطق لري چې تر څو چې غوي ته یو د شم تاریخ پورې هغه کومه راته مشخصه کړو د غیر مخکې وطن نو دا یو منطقي سیاسي هغه لري دلیل چې کله شي هغه ته یعنی دا کوم مشکلات چې ایجاد شول یعنی د ارزش لري د په بدل کې یو بل مسله چې تفسیران پکېږي او د خلکو په ذهنونو کې د سیاسيونو په خصوص دا مسله مطرح کیږي د کوم تقسیم د قدرت د طالبانو مینس کې چې دا چې خوشبختانه د طالبان سیستم د سیده چې د دوی د اختلافات شته فزیکی شکل نه نیسي دوی یو اور په خپل مینس کې لري دا مسائل په خپل مینس کې حل کوي حال دا چې په تیر نظام کې چې کله او امر د وزیر یو والی هم تبدیل کړو دا مسله به خشونت او غیرت نظامی دفاعی سیستم تلاره خود دوی دا مسله عملا محسوس نده خب کیدای شي دا مثلا د یو عامل د ځان دوی یو بل موضوع چې لږی څه وخت لري چې دا مسله مختلفه
بله 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 ما یار سبم دی لپاره دغه موضوع 19 بحث تر اوستل چې هر ارخیز بحث په کوم مهرباني وکي او مهرباني استاد فاګو
بل عامل د احزاب او د سمتونو یا د اقوام او د تقسیم مسله ده یعنی دوی د سهم مسله ده چې د خپل یعنی ډیر وخت ضرورت لري چې د یو سیستم جوړ شي چې دوی د هم شمول اصطلاح کاری د دې لپاره شر نظام منظم مختلف شي دوام عمومي د دې لپاره یعنی مختلف د اقشار جامعه چې دی د سهم نظر کې نیول کیږي نو دې باندې مشورې ته ضرورت ده دې باندې تفسیر ته ضرورت ده مختلف مسائل مطرح
کیږي مثلا همدی بحث کې یو بحث دا راپورته کیږي چې وای خپل طالبان هم سره څو ډلې دي او ترمنځ اختلافات دي چې څوک مشرتابه تراولي څوک په دویمه درجه کې وي څوک په دریمه درجه کې اما دا تر اوسه تایید شوی نه دي تاسو چې حال ته یی دغه وضعیت لنګ دی ګورې دا بحثونه څومره محسوس دي
په دوه مورد کې ما دې مسلې ته د درنی یا داخلي تقسیمات ته اشاره وکړه چې په دې کې شک نشي چې دوی شل کاله مبارزه وکړه د طالبانو د اوزیت مسله یو مذهبي جریان دی په دې کې د امتیازات یا کله چې مثلا دوی بریا مومي د تقسیمات دوی د مبارزه دوری ورکول کیږي دوی د قرباني دوری ورکول کیږي او په ځمن کې تقوا او فهم د مسائل معیار دی نو ما ویل چې یو عامل د ځند د دې درونی د کوم مسائل شي دی چې د باندې محسوس کیږي نه مثبت پوینټ منډه ده چې په فزیکی شکل نه نیسي مثلا طالبان مېز کې د قدرت په تقسیم کې خو تضاد یا اختلاف د نظر یو طبيعي امر ده خو خوشبختی د دوی پدې کده چې د طالبان په سیستم کې فزیکی برخورد په د قدرت او مسله کې تر اوسه محسوس شوی نه ده حال دا چې په نورو حکومتونو کې یعنی په ډېر ډېر شنو کې دا موقفونه وو چې ډېر خوشونت طرف ته بلاړه یعنی دا یو عامل د دې مسلې کې دی چې خو ځکه کومې دې مسلې نه اوس دا مرحله تیر شوې ده دوی د کوم لیست او توافق چې په خپل منځ کې د دات تیار شوې ده صرف د اعلان مسلې پاتې ده چې ځکه د څو نور عوامل هم تشریح کمه یا کې دی چې د مسلې د اوم خوار شو
bale
د اعزاب و د سم مسله د خپل یو هغه ده یو وختګیر مسله ده دی باندې باید ډیر بحث وکړي چې آیا موږ احزاب ته سهم ورکړو د احزاب ته مثلا کوم افراد ته هغه افراد چې مخکې تکرار شوي دي نو د خپل یو بل چالش ده رهبری ته سهم ورکړو که دوی اعزاب یا دوی که نور چې د پوهې مناسب خلک دي دې ته سهم ورکړو چې دی باندې مغه ده خو د یو موضوع دلته تقریبا ثابت ده چې د اړیا کې صد نه اضافه سهم به خپل تحریک کوي او د څه به نور په مختلف ډول په اقشار باندې تقسیم کیږي
او په اقشارو کې معیار سه او بخي اقشارو کې دغه په خواني چيري چې دي تقریبا ډېر په حکومت کې پاته وو خلک یو ستر ناراضه دي خصوصا خپل پلویان مثلا کې حزبونو ته وکتل شي اکثره پلویان د احزاب او مشرانو نه شکایت کوي وايي پتیرو دوله سيزو کې دوی چې په مهمه څوکۍ وو فقط ځان ته پاملرنه کول خپل کورنۍ ته نور ولستری پاتې وو فکر کوي چې بیا د مغود سرور او وسل ضرور دي او کنه د احزاب نوې سيري نوې کډرونه هم لري
زه فکر کوم چې طالبان هم د نقطې ته بلشي وي او دا تصمیم هم نیول شوی ده چې کله د نظام اعلان شي تاسو به وګورئ چې دا کوم افراد چې د خپل ملت او د خپل د قوم د ادرس نه د اس د ادرس نه د امتیازات خپل ځان ته خصي دي خپل ځامن ته خصي زه د رهبری مو تاسو پیژنو چې دای به رهبری سیستم په امتیازات کې وو د دې زمان بم ډیپلوماټانو د دې حلقه نه اضافه دی اخوانتل زه په دې مودې باندې متيقن مچې دا کسان به رهبری کنه راځي کچیر احزاب ته سهم ورکول کیږي د سم په داسې شکل ورکول کیږي چې په دې کې باندې نوې چیرې د څه چیرې چې وګوري یعنی یو منفي د خیانت بیکګراوند ونه لري د خپل نقطه چې دلته تر اوسه پورې واضح نه ده او دا مسله ډیره مهمه ده اقوام او سهم مسله آیا دغه سهم اقوام او سده د تحریک نه د باندې خلق توکل کیږي ځکه په تحریک اسلامي کې د ازبکانه قوی علما شته دي حتی په اجرایه او په شورا او د شورا کې البته تصمیم گیری کړي د تاجک نه دي حتی د هزاره ونند چه کله دوی مثلا د اقوام او د سهم ورکول او بحث مطرحي آیا بعد د تحریک اما مختلف اقوام تصور کوي ک تحریک د باندې یعنی کشیر دا مسئله تحریک دی باند مطرح کیگی یعنی دا موضوع نورم همه
شده یعنی مایار صاحب تاسو نظر داده چه هم داغ بحثونه دوم را پراخت چی را طول اولی ورازی نیسی او ممکن هم دا ستر لامل وی چی تروس حکمت نده یلان چه وی کور موادان مننه تاسو تبیر تر اگرزو مایار صاحب زموگ دخپراون بل میلما چه استاد ودیر صفای و تلیفون کار نکی خو خغلی عبدالستار سعادت سیاسی او حقوقی چارو کتون که استیدیو تواصل دی سعادت سب ستری مشی ساسو دی هم غرمه پا خیر وی اوس چه طالبان وی پنشیر هم ونی و او جگره پای تا ورسوال پا افغانستان که پر اسمی دول فکر که وی چه هم دا با دی جگره دی تغر تولدو پا ماناوی او کنالا با هم زینستون زی پاتی وی
سلام لودین صاحب تاستا و محترم آوریدون کتا اصلا د طالبان لپاره د جګړې یو چپټر وټړل شو چې هغه چپټر دا و چې د افغانستان په رسمي توګه نور ونیو او دا چې پراتنونکو کې وضعیت څه ډول انکشاف کوي هغه خو بیا معلومه نه ده کېدای شي په هغه سړی وغږېږي چې دا آیا نورې لانجې هم راتلونکي کې جوړېدی شي یا نه شي جوړېدی مګر اوس لپاره دا جګړه نور دوی لپاره ختمه ده بلې
او سعادت صاحب دغه د پنشیر د نیولو په اړه داسې عکس العملونه راغلي خصوصا د ایران د بهرنۍ چارو وزیر ویلي چې دلته د ګاونډي هیواد ښکاره مداخله وه دا غبرګونونه په څه معنا کېدلی شي آیا رښتیا هم د پنشیر حمله تر همدې بریده وه چې د ګاونډي هیواد هدف پاکستان دی ځکه چې د استخباراتو مشر هم کابل ته راغلی و دا ادعا به څومره سمه کېدلی شي او دغه اندېښنې په څه معنا کېدلی شي
خاله فکر کوم انته ما د ایران د بندنه چار وزارت وایان هغه وره د پریس کانفرنس هغه داس نه وای ژورنالیست وای چې دغه خبره وا دوی وای چې دا موږ به رسې کوو یعنی دا نه ده تایید کړی د سی وایل چې دا کوم مداخله وی مداخله په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي او دا په زیان دی او پاس شو د ایسایډ رئیس راتک هغه د طالبانو په خیر یا د طالبانو په نفع نه راغلی هغه دغه راتګ عملا د طالبانو د وسنی پرستیج ننګول چلنجول و زه فکر کوم نه یوازې دا طالبان سره دوستی نه بلکې یو ډول دښمنی وه نو که څوک د طالبانو هم اشتباه ده چې داسې حالت کې هغوی غواړي چې افغانستان وګوري طالبان داسې یو خاص حالت کې دي فکر کوم د دې مسایلو باندې راټولېدل ډېر فکر کول در که شاید ورته لږ در سختو اما دغه مجلس دویم باید اجازه ورنه کی او دغوی دغه حرکت در راتګ هغه اکټ هغه نمایشه د ټول خصمانه حرکت یعنی وایي چې چاته صدمه رسېږي طالبان ته وایي او نو دا طالبان سره دوستی نه دا یو ډول دښمنی و او د دوه مخه باید ونیول شي طالبان تحریک باید دکان
بله او سعادت صاحب بحث دا دی چې طالبانو له تیرو 15 ورځو راهیسې په پنچیر کې شدیده جګړه وکړه نن سهار بل اخره اعلامیه ورکړه چې د پنچیر ولایت مقام ونیو او دغه ولایت په بشپړ ډول د دوی کنټرول ته راغی اوس د حکومت د جوړېدو په وړاندې فکر کوي روسای خند لري شو او کنه نور بحثونه به هم پاتې وي بیا به د طالبانو لخوا حکومت اعلانېږي
فکر کوم درې مسالې وي یوه یې پنچیر و چې دوی باید په ټول افغانستان کې اوله څلور وي څلور یو دا چې دوی د امریکانو په حضور کې د حکومت اعلان نکو امریکان لاړل ټول فوجیان وتل بل پنچیر مسله وه چې هغه پرون ختمه شوه بله موضوع ورته دنیا هم ده چې دوی باید داسې یو حکومت جوړ کړي مخکې له مخکې ځینی ګارانټیانې ځینی مسائل باید رامنځته شوي وي چې دوی حکومت جوړ کړي د دوی دولت په رسمیت پیژندل کېږي. او تر ټولو مهمه یو فکر کوم هغه دا ده چې دوی نظام ونیو او حکومت یې ونیو اوس باید خپل منظور کې هم داسې حکومت باندې سلا شي سره، او دا اسانه نه ده ځکه دوی ته بیخي او سپین میز پاتې دی، ټول حکومت خالي دی، حتی په ټیټو سطحو باندې خلک یا تښتېدلي دي یا نور نه دي ازر دفترونو ته راشي. نو همدغه حکومت جوړول، د واک تقسیمول، هغه خلک چې باید راشي د یو بوري مرحله لپاره مسولیتونه واخلي، د هغوی مشخصول داسې اسانه کار نه دی. نو دغه څلور موردو چې دوی حل شوي دي دا دوه نورې خامخا وخت نیسي، اما فکر کوم اوس به لنډ ورځو کې د حکومت تغش اعلان شي جوړ بشي.
بله مننه سعادت صاحب، کور مو ودان را سره پات شي. مایار صاحب، یو بل بحث دلته ډیری افغانان چې په کور دننه دی او حتی په کور بهر دی مطرح کوي، هغه دا دی چې د طالبانو مشر سره لدی چې طالبانو ویل چې راغلی کندهار ته درې ورځې لوی غونډه هم تر سره کړه، هم هیڅ یو انزور تازه راوونه وته، یو انزور چې رسنوي تر وته هغه هم د دو کالونو مخکې و چې د کندهار په یو کتابتون کې اخیستی وو. آیا ولس دا حق نه لري چې خپل مشر یا امیر وګوري په سترګو؟
د دین څخه پدې کې شک نشته دی تاسو د خبرو په پای چې دا د ولادت حق ده. خصوصا ورته پدې کې هر جریان ځانته یو استراتیجی لري، برنامه لري، امنیتي مشکلات به یې دغه شرایط مطابق دوی مخته، یعنی دوی پدې کې عامه افکار چې دي دغه نه دوی ته د خپل امنیت او د حالات مهم دي. کدیم سیوه نقطه ته په دې مورد کې اشاره وکم چې اسلامي تحریک او د نور احزاب چې دي دلته یو تفاوت ده. د مثال په ډول که په نور احزاب کې کله رهبری ته صدمه ورسي یا د منځ لاړ شي، د دوی د ټول جریان ورسره تقریبا د منځ ځي. خو په امارت اسلامي کې دا موضوع ډیره د اشخاصو د افراد موضوع ډیره مطرح نه ده. یعنی په دې کې که چیرې کوم تغییرات یا ضایه په رهبری کې امراضي د دوی جریان د بدشل کاله که مونږ ولیدل چې دوی څو ځلې رهبری چینج شول، تغییرات کراغله خو د دوی د جریان نور باندې پیاوړی و. نو یعنی د دوی د رهبری په شتون کې زه ډېر شک نه وینم. زه دې باندې باور لرم چې انشاءالله په دې څو ورځو کې به دوی په خپل شکل د دوی دغه رهبری چې د حضور پیدا کړي او ملابم پرې مطمئن شي.
بله، او مایار صاحب، د دولت پیاوړتیا ته، د حکومت پیاوړتیا ته هیلمندي څومره د اوس طالبان راغلل افغانستان یونی وو او د حکومت په جوړېدو باندې لګیا دي، سره له دې چې سعادت صاحب ویل چې د پاکستان د استخباراتو د مشر راته کابل ته یو ډول خصمانه چلند وو. په همدغه حالت کې خلکو هم نیوکه کړي پر طالبانو باندې، حتی په پاکستان کې دننه حزبونو نیوکه کړي دي چې باید داسې حالاتو کې ښاغلی فایز حمید نه وتلی کابل ته. اوس امیدواری څومره ده دلته څه ویل کیږي چې څه ډول حکومت به رامنځته کیږي، او د حکومت که رامنځته کیږي څومره به وکولی سي د ولس زړه ترلاسه کړي، او دغه د ولس په شل کلنو یا حتی څلوېښت کلنو ټپونو باندې پټۍ کیږدي؟
خوشبختانه افغانستان پنځوش کلو لسیزو کې داسې یو فضا چې عمومي سرتاسري حاکمیت په دې کې حاکم وای چې دا یو ضرورت ده د یو هېواد د یو دولت قوي عنصر د قدرت یا د هېواد دغه حاکمیت آپشن چې که چېرې دا نه وي خپل دولت د سوال لاندې راځي. اوس داسې یو سرتاسري فضا برابره شوې، او دا د افغانانو دپاره هغه کسان چې دغه د سیاست په دغو الفبا باندې پوهېږي دې باندې دې فرصت دې ارزښت ته متوجه دي چې سرتاسري مسله دلته یو فضا جوړه شوې ده. او دغه حالات که چیرې پنځه کالم داسې انکشاف وکړي، نو موږ په مختلف عوادو کې ډېر مثبت تغییرات وګورو. له دې څخه پس دوی نه خېټه متوجه اوسه چې یوه ورځ جنگ چې ده، اوس مثلا پنځیر باندې د دوه درې ورځې جنگ وو، په دې مصارف موږ کولای شوای، یعنی که چیرې دا موضوع نه وای، د کابل او د کندهار سړک په دې په ستاندارد شکل جوړ کړو. یعنی که چیرې مونږه یعنی د موږ دغه مصارف په جنگي شکل لار نشي، ځکه جنگي فضا د دومره مصارف لري چې هغه په داخلي امکانات باندې حتی ممکن نه ده. دا باید ډېر بخش ما هم به طرف ته متوجه شي. خو د پاکستان د استخبارات د رهبری راتک زده په دې مورد کې ساده سره مخالف موافق کمه واقعا چې دا یو خصمانه عمل دی وو حتی د څه تحلیل کې دی چې دوی راغلي وو چې دوی باندې فشار واچوي چې کوم رهبران د افغانستان البته دوی سره اوس چون لري دغه موقف په راتلونکي حکومت کې باید څنګه وي یعنی دوی د نمائندګۍ مسلې ملته ګویا مطرح شې لري او حال دا چې د نجای صاحب خبرو مطابق دوی دغه کوم تشویشونه په امنیتي بخش کې چې د افغانستان طرف او ګاونډیان مخصوص پاکستان ته څه مشکل جوړ نشي دې مسلې ته تفسیر شوی خو اصلي مسائل چې دي هغه تر اوسه پورې ډېر هغه شوی نه دي ډېر واضح نه دي نو دین څه یو موضوع دا دلته ډېر مهمه ده د فنشیر د جنجال فکر چې خوشبختانه را مسله حل شو کچیر د پنچیر مسله حل شوی نه وای او عاجل حل شوی نه وای دا مسله انکشاف کوه افغانستان لسګونه نور کلونه بحران طرف ته سلخانه جنگی طرف ته سلم خوشبختانه چې دا مسله حل شولا اوس بله اوس فضا دې ته برابر شوی ده چې کچیر موږ دا د فرصت نه استفاده وکړو یعنی اوس ظاهرا د کوم جدي چالش لیدل کیږي نه صرف یو تشویش دلته نه لیدل کیږي چې د پاکستان خارجی سیاست افغانستان مقابل که متضاد دی د نظام په ضد دی همیش د ډاکټر نجیب دی وخت چې کوم نظامونه افغانستان کې جوړ شوی طالبان او پښتون سره نظام کې پاکستان ورسره مخالفت کړی او د غید خرابول کوشش کړی د غید تداوم مانع ګرځیدل وی
نو خپل طالبانو کې څومره ورتیا موجوده ده چې دوی ویلي تازه چې دوی کله د امریکا تر یو غلاندې را نغلل د امریکا تر چتر لاندې را نغلل هغوی سره جوړ نسول چې د نړۍ ابر قدرت دی پاکستان سره هم نه جوړیږي فکر کوي د طالبانو په لیکو کې به داسې ورتیاوي پیدا شي چې بیا پاکستان سره هم ډغري وهي اوس خو ممکن مجبوریت په تیرو شلو کلونو کې چې دوی ځای نه درلود د اوسېدو ممکن هر غونډه هیواد کور سره مرسته کړي وای پاکستان او طالبان ورته لبای کوي وای اما اوس چې دوی په افغانستان کې یو پیاوړی مرکزی حکومت جوړ کړي فکر کوي ورتیا به ولري چې پاکستان سره هم ډغري وي او خپل حقونه ترې واخلي
ځکه دې باور یم چې افغانستان د خارجي سیاست حملي شکل نه لري اکثر دفاعي شکل درلودو د پاکستان سیاست دسته چې د افغانستان د نظام لپاره باید یو چالش جوړ کړي نجیب مقابل که مجاهدین به مجاهدین مقابل که طالبان به طالبان مقابل که امریکایی سیستم می سپورت کن دوباره مثلا دی غنی و دی کرزی حکومت که طالبان سپورت کن دایش ور سپورت کن اوز شد یعنی دی دوی هدف ده نده چه سیستم قدرت ده ورسهی ده دیگر حمایت رو کی دی دوی هدف ده ده چه دقیقه کم تداوم ده نظام شده چه ده رفا بایست کی به افغانستان که به مملکت که رفا بایست کی دوی دې دغه تداوم مخاوني سي دغه نظام 15 کاله یا 10 کاله د دوام ونه کی اوس کچې طالبان سیستم ترازی کنه د پاکستان هغه خصمانه سیاست به طالبان مقابل کې دی چې دوی مقابل کې حتی ما تشویش درلودو چې د پنشیر جبهه سپورت کې کېدای شي کړی می او یا مثلا د دې مقابل کې دایش سپورت کې یا یو بدیل پیدا کړي
کور مودان
چې دوی به دا تلاش کړي
او ډیره مننه مایر صاحب سلامات او سعادت صاحب د ټول شموله حکومت بحث مطرح کیږي کله چې په افغانستان کې د احزاب او د قدرت بحثونه کیږي یو حزب هم داسې ممکن دا ورتیاوي ونه لري چې په شلو ولایتونو کې د لکه څنګه چې په قوانینو کې ورته راغلي دوی مرکزونه ولري پراخ او هم شموله یا ټول شموله حضور دی ولري په ټول افغانستان کې طالبان باندې یو باور دادی چې طالبان تقریبا ټول شموله دي حتی په پنچیر کې دنه هم چې مخالفت سره کېده خو سلګونه کسان د طالبانو ملاتړ وو او حتی د طالبانو په ملاتړ هلته بیاتونه وشول څومره هیلشته چې اوس په رښتیا هم یو ټول شموله حکومت رامنځته کیږي او ټول ولس په ځان د حکومت پاینه کې ګوري
نه ټول شموله تعریف د طالبان هم دغه څه دی لکه تاسو ته وایي دوی وایي چې موږ د افغانستان په ټوله جغرافیه کې خلک لرو ټول قومونه موږ سره دي د پنځیر په جنگ کې هم معلومه شو چې مشتی فصیح الدین کاوله بدخشان خلکو یو څه فاریاب نه راغلی نو د دوی خبر هم دار چې کله د افغانستان د بیلابیلو قومونو رنگ پکې وي د مذاهب وي نو همدا ټول شموله دی اما د غربي نړۍ تعریف د دینه بیا فرق لري هغه وایي چې نه د مختلفو باورونو مجموعه د قومي ترکیب تر څنګ دا باید وي مثلا د طالبان نه به هر نور کوم سیاسي جریان نه دوی ته باید ځای ورکړل شي فکر کوم دا د غربیانو دا فرمول د طالبانو د یو قوي نظام او د حکومت د جوړېدو مخنیوي کوي. بلې او د طالب د فکر نه د باندې ځینې متخصص او افغانستان باندې باورمند خلکو ته ضرورت شته چې هغوی راشي، مګر حتمی نه ده چې منګه دغه ائتلافي جوړښتونو ته لاړلو چې هغه غیر له دې چې ضعف رامنځته کوي، کمزوري رامنځته کوي. افغانستان اوس یو ناروغ دی چې یو قوي مرکزي حکومت ته ضرورت لري او همدغه درمل باید ورکړ شي. نو زه فکر کوم چې بلې او طالبان به پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. مخکې چې ما وویل دغه دلیل دی چې دوی ډېر زیات فکر پکې کوي، رایه پې اخلي د خپل منځي، هغه همدا شرایط دوی غواړي همغه د خپل د تاریخ سره سم ټول شموله حکومت رامنځته.
بلې، او دا به فکر کوي چې له نړۍ سره یو ټکر رامنځته کیږي، ځکه نړیوال فکر کوم غواړي چې دغه څیرې چې په تیرو دوه لسیزو کې مطرح وي د حزبونو مشران سیاسون نړیوال طالبان غواړي چې دوی ته برخه ورکړي. مثلا دغه کسان چې کابل کې پاتې دي لکه پخوانی ولسمشر دغه راز عبدالله عبدالله، د جمعیت د ګوند مشران، د وحدت د ګوند مشران او د اسلامي ګوند مشر نړۍ په فکر کوم غواړي چې هم دوی ته طالبان هم وانډه ورکړي او دوی هم راولي بیا سیاست ته.
دا څه وکړ ته یو نیم کال مخکې یا دو کال مخکې د سولې پروسه کامیاب شوی وای او په خوانی نظام حفظ وای د ځینو تعدیلات سره، د بلې وو دغه ملاحظات پکې په نظر کې نیول کېدل. اما خلته جنگ وسو او همدې خلکو په یو ډول باندې د غنی په څنګ کې اودرېدل او یا یې په فکري ملاتړ کې کړی دی. غربیانو هم د هغو نه ننګه وکړه، تر اخرو شیبو پورې د طالبانو لیکې بمبارد کړي، نو دوی اوس په زور حکومت نیولی او د غرب هر اجنډا ته دوی د شک په سترګه ګوري چې د طالبانو د تضعیف لپاره کار کوي. نو اوس که طالبان ته دوه انتخابه مخې کېښودل شي په نهایت کې، چې یا د غرب په رسمیت پیژندل او یا دغسې یو ائتلافي جوړښت ته غاړه کېښودل، زه فکر کوم طالبان به ډېر اسانه د غرب د رسمي شناخت نه تیر شي، د نړیوال شناخت نه د هغوی له زاویې نه. دوی به په همدې منطقې په همدې سیمه اتکاوي کې او د طالبانو برداشت او تحلیل داری چې دا ځل غرب نشي کولای طالبان پریږدي، او زمونږ برداشت هم داری چې په نهایت کې همدا متحده ایالات همدا اروپایي ټولنه دوی به د طالبان نظام په رسمیت پیژني، چاره نه لري. خو طالبان ځینې شیان ته ضرورت لري، یعنی شنه باید لږ در پراخه کې مختلف خلکو ته ځای ورکړي، ځینې آزادیانې چې هغه د شریعت او عرف سره ماست دوی وایي پخلا دي هغه باید ومني، او دوی دغسې یو ټولنې بنسټ کېږدي، داسې یو نظام بنیاد کېږدي چې په هغه کې ولس او د هغه رایه مطلقه منتفي نه وي، داسې یو شکل باندې چې هر څه پکې حفظ شي، دوی هم پکې اختیار ولري، نظام هم داسې بنسټونه ولري چې هغه د مداخله او د تخریب وړ نه وي. که چېرته دغسې یو جوړښت باندې سلا شول، زه فکر کوم دا دوی لپاره لومړیتوب دی. نو غربي نړۍ یا دنیا که هر څومره فشار راوړي، زه فکر نه کوم چې طالبان په دې کې انعطاف کړی کی.
بله، او سعادت صاحب، د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر او د غراز امریکا یو لړ شرایط وړاندې کړي طالبانو ته د رسمیت پیژندلو په مقابل کې، چې همدا بحث چې تاسو مطرح ک همدا هم پکې راضي یا یو شرط د طالبانو ته چې چیرته غواړي لویدیزم پر رسمیت پیژني، نو دغه کارونه باید وکړي، نسخه ورکړي، هغوی ته شرایط ورته وړاندې کوي. که طالبان دا نه مني او لویدیزی پر رسمیت نه پیژني، آیا بدیل هیوادونه د سیمه هیوادونه کولای شي د لویدیزو هیوادونه د ملاتړ ته شډک کړي؟
مخکې معیار څه به چې ته اشاره درلودله د جنگ مصرف باندې وغه کېده، فکر کوم چې دلته غربیانو ډیر زیات یو خاص سیستم رامنځته نه کړ، یو موډل دلته معرفي کړی نه دی په داسې مغلقشت باندې یا په دومره لګښتونو باندې چې هغه د طالبانو ملاماته کړي. دوی چې په خپلو ګمرکاتو کې اصلاحات راوړي، لږ تر لږه $4 میلیارد په افغانستان کې تنادي ګمرکات عواید دي. که چېرته امنیت وي، معدنو برخو کې سیمه سرمایه گذاري وکړي، هېڅ د غرب مرستې ضرورت نشته، ځکه د افغانستان چې همدغه تیر حکومت و چلېده $6 میلیارد باندې چلېده، هغه هم چې جنګ و او د جنګ مصرف زښ ډېر دی. زه فکر نه کوم چې اوس که طالبان شپږ میلیارد ډالر په کال کې ولري، هغوی د ملک تر پخوا ډېر زیات ښه چلولی شي، او دا شپږ میلیارد ډالر دوی اسانه پیدا کوی شي. بله خبره دا ده، زه فکر نه کوم چې غربي نړۍ دې دا ریسک واخلي چې روسان دې طالبان په رسمیت وپېژني، چین دې وپېژني، ایران دې وپېژني، مرکزي آسیا دې وپېژني، قطر دې وپېژني.
دا چې بس شي به پات ورسېدل. ډېر ډېر مننه خاغلی سعادت لتاسونه ل بل میلمه خاغلی داوود مایار نه د ازادي رادیو اونیس بحث هم دلته پات ورسېد. په راتلونکو خبرونه کې هم همدا بحث دی په دریجه بدر توړاندې کیږي. همکار می په راتلونکو خبرونه کې سلطان محمد سرور دی، هله د چې تر پای ور سره پات شي.